د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سره غونډه کوي. دا غونډه کې د شي د جنگ ځپلي اوکرين د راتلونکو په ټاکلو کې مهمه ونډه ولري. بلخوا اروپایي مشرانو ویلي چې د زلنسکی د ملاتړ لپاره به دوی هم په واشنگتن کې وي. سپینه ماڼۍ کې ترامپ سره د زلنسکی د غونډې د اجنډا تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې د روسیې د نورو یرغلونو د مخنیوي لپاره امنیتي ضمانتونه ترلاسه کړي او امریکایي چارواکي له مودو وروسته اوس د دغه سي ضمانتونو امکان ویني. سټیف ویتکوف ماسکو سره د امریکا د مرکچانو مشر دې ته اشاره کړې ده چې ترامپ او پوتین سره سلا شوي دي چې اوکراین ته پیاوړي امنیتي ضمانتونه ورکړل شي. نوموړي سی این این تلویزیون ته وویل موږ وکولای شول چې د پوتین څخه لاندې امتیاز ترلاسه کړو، دا چې متحد ایالات کولای شي اوکراین ته د ناټو د تړون د پنځمې مادې په څیر محافظت وړاندې کړي. دا چې ولې اوکراین غواړي په ناټو کې وي یو اصلي سبب یې همدا دی. ویتکوف زیاته کړه دا لومړی ځل و چې موږ واورېدل چې روسان له دې سره موافق دي. زلنسکی چې له اوږدې مودې راهیسې د ناټو سره د یو ځای کېدو یا د واشنگتن او د اروپایي هیوادونو د ائتلاف څخه د واقعي امنیتي ضمانتونو د ترلاسه کولو هیله څرګنده کړې، ویلي دي چې په دې موضوع ترامپ سره خبرې کوي. زلنسکی دې ته په اشاره چې امریکا به اوکراین ته د ناټو د معاهدې د پنځمې مادې په څیر محافظت ورکړي وویل دا جزئیات نشته چې دا به څنګه کار وکړي او د امریکا رول به څه وي، د اروپا رول به څه وي او اروپایي اتحادیه څه کولی شي، او دا زموږ اصلي دنده ده. موږ داسې امنیت ته اړتیا لرو ترڅو عملا د ناټو د پنځمې مادې په څیر مؤثر وي. د ناټو د معاهدې پنځمه ماده وایي په هر غړي هیواد برید په ټولو نورو هیوادونو برید دی. امریکایي چارواکو له مودې راهیسې په ناټو کې د کیف غړیتوب رد کړی او په تیرو وختونو کې د اوکراین لپاره د مستقیمو امنیتي ضمانتونو په اړه خبرو څخه هم ډډه کړې ده. امریکایي چارواکو ویلي چې اوکراین ته هر ډول تضمین به د ناټو د چوکاټ څخه بهر وي. یورو ایشیا ګروپ یو یاداشت کې لیکلي اروپایي مشران درې مهم اهداف لري: د اوکراین لپاره د متحدو ایالاتو د امنیتي ضمانتونو په اړه نور جزئیات څرګندول، د ولسمشرانو ولادیمیر پوتین، ولادیمیر زلنسکی او ډونالد ترامپ ترمنځ د محتملې درې اړخیزې غونډې لپاره زمینه برابرول او د ځمکې د تبادلې نظر ځنډول. سپینې ماڼۍ کې د متحدو ایالاتو او اوکراین د ولسمشرانو نننۍ غونډه وروسته لدې کیږي چې ولسمشر ترامپ د تېرې جمعې په ورځ په الاسکا کې خپل روسي سیال سره ولیدل او داسې ښکاري چې دغې غونډې یو څه لږ نتایج ورکړل، خو کیف او متحدین یې د هغه څه په اړه اندېښمن کړل چې منتقدین یې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د پوتین دریځ ته د ترامپ تمایل ویني. د اوکراین او متحدینو لپاره دا ډیره د اندېښنې وړ خبره و چې ترامپ وویل کیف به د ځمکې د تبادلې په توګه روسیې ته ځینې سیمې پرېږدي او دا هغه څه دي چې اوکراین له مودو راهیسې رد کړي. دغه راز د ترامپ دې خبرې هم اندېښنې وپارولې چې د چټک اوربند له غوښتنې چې له مودې راهیسې د واشنگتن، کیف او اروپایي متحدینو مطالبه وه تیر شو او په ځای وویل چې دواړه خواوې باید د یوې بشپړې سولې د موافقې لپاره خبرې وکړي، کوم چې احتمال لري ډېر وخت به ونیسي. او متقیدین وایي روسیا غواړي وخت ترلاسه کړي ترڅو د اوکراینی مدافعینو په وړاندې چې د روسي ځواکونو په مقایسه کمی وسلې او افراد لري د جګړې په ډګر کې نورې لاسته راوړنې هم ترلاسه کړي. بلخوا اروپایي مشرانو چې اکثر یې د یکشنبې په ورځ د اوکراین د جګړې په اړه د بحث لپاره ویډیو کانفرنس درلوده وویل چې دوی به ترامپ سره د لیدنې پر مهال د زلنسکی د ملاتړ لپاره واشنگتن ته سفر وکړي، که څه هم سمدلاسه څرګنده نشوه چې دوی به په کومو غونډو کې برخه واخلي. د اروپایي کمیسیون مشر اورسولا وان در لاین وویل زه به سبا په سپینې ماڼۍ کې د ولسمشر ترامپ او نورو اروپایي مشرانو سره په غونډه کې ګډون وکړم. د میرمن وان در لین له دغو څرګندونو وروسته د ناټو عمومي منشي مارک روته سره یو ځای د اروپایي مشرانو یوې ډلې هم واشنگتن ته د سفر پلانونه اعلان کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خوست په تڼیو ولسوالیو کې لسګونو خلکو په یاده سیمه کې د ښوونکو د ښارګوټي د سړکونو او لارو د هوارولو په اشر کې ګډون کړی دی. د لویو پکتیا په قومونو او خیلونو کې اشرونه اوږده مخینه لري او هغه درانه کارونه چې د لږو خلکو له توانه پوره نه وي د اشرونو په واسطه یې ترسره کوي. یاد اشر چې د تڼیو ښاروالۍ سره په ګډه ترسره شو، شګه او د کار وسایل ښاروالۍ او د لاس د کار برخه پکې ولسونو پر غاړه اخیستې وه. نور حل د نجیب الله الخیل په ریپورت کې.
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ د ښوونکو د خارګوټي لسګونه اوسیدونکو د دې سیمې د سړکونو او کوڅو د هوارولو او یو بل لوري ته د رختیو او د اوبو د کانالونو د کیندلو لپاره اشر کړی دی. دا اشر چې د تڼۍ له ښاروالۍ سره په ګډه پلار اچول شوی، ښاروالۍ په سړکونو د شګې د اچولو او نورو خامو موادو د تابیا مسؤلیت اخیستی، خو بیا د لاس کار او خواري ځایي اوسیدونکو پر غاړه اخیستې ده. د اشر یو ګډونوال خون کې امیر جان مشال راډیو ته وویل،
مخکې وخت کې به چې کله په دا وطن کې وره وشوه، دا وطن ډېره پستا خوره لري، ډېر سپینګیري به چې په دانده تلل پړتو به شول، چا به پښې خوږ شوې، چا به ورنینه خوږ شول. یس الحمدلله د ښاروالۍ په ملي لګښت د خلکو په همکارۍ سره دغه اولین ځل دی چې په دې سره کې د شګه اچول کېږي.
د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی نورولی جان هم ورته خبره کوي او زیاتوي دوی حاضر دي په ټولنیزو خدمتونو په ځانګړي ډول اشرونو کې برخه واخلي.
په دغه نمره کې میګ ډېر په تکلیف وي، ډېر مننه چې میګ ته په دا سړک نه شګه تالا کړه چې مټار خار یې هم به کې به و کنس کړه د به رجاله د منشه تلای چی کړو یې س دغه کې چې میګ ته دغه شګه په وچه ولا ډېر بهترین کړو شه چې میګ سمرا خپل واسه کوماک وی کړای شي بندګي کوماک وی کې وسره.
د تنۍ د خون کو خارګوټي او حکومتي او پلاني سیمه ده چې اوسیدونکو له خاروالۍ او نورو اړوندو ادارو په یاد سیمه کې د ټولو خاري خدماتونو د برابرولو غوښتنه کوي. یو ځای مشر محمد الله وویل،
پاینده کې د دولت نه شروال صاحب نه میګ دا غوښتنه ده چې میګ دا سړکینه په اساسي ډول جوړ کی پخای کی لختي ویلر ته وکني او دغه سره خاري خدمات چې میګ په دولت لري په نقشه کې لکه جماعت او مکتب د خدماتینه باید دولت تر 70 سره کې او جوړی کی پس اسی ډولر ته.
بلوري ته د تنۍ ولسوالۍ د خاروالۍ مسؤلین د اشرونو د دود راجبندې کول او پټولنیزو خدماتونو کې د ولسونو همکاري یو خه ګامبولي او زیاتوي د خپل امکانات په چوکاټ کې دوی لپاره نور خدماتونه هم په پام کې لري. د تنۍ خاروال عثمان حیدر وویل،
مونږ دغه نه یو هدف دام دی چې مثال هغه ولسی اشرونه راجبندې کو. الحمدلله ځوانون تاسو ول دل ډېر ځوانون موږ سره دغه سړک کې لګیا دي. ان شاء الله مونږ په اندارا تلونکي کې د خرګوټي د پرانر پلانونه هم لرو، د مارکیټ ډیزاین نقشه کور روان دی، د پارک ډیزاین نقشه کور روان دی. ان شاء الله یو کور مو داراون کړی دی چې د کوم نمرې چې پتی دي د پوره ټولو ته یو نقشه ډیزاین کوو. ان شاء الله دا خرګوټي به په منظم شکل فعالېږي او ان شاء الله دا به د خیس یو وخت کولاوي او خاصتا د تڼۍ به وخت کولاوي.
دیادوانی ورده په خو وخت کې د خوست قومونو د سرحدي تړو حکومتي باغونو پوځي چوړیو او کلاګانو د جوړولو لپاره هم په اشرونو کې برخه اخیسته. خو اوس وخت کې عموما د لار او سړکونو د هوارکاری، د نیالګیو د کینولو او اوبولو، همدارنګه د خارونو او نورو ټولګټو تاسیساتو د پاکولو لپاره اشرونه کوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ذاتي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې دا
ور ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
فوزیه خان هغه افغانه چې پاکستان کې زیږیدلې، یو پاکستانی سره واده کړی، اوس د هغې هیواد اسناد لري، وای په بیلا بیلو برخو کې د افغانانو لاسنیوی کوي. دا وایي که چا سره روغتون ته تللې، که د چا د ویزې ستونزې یې هواره کړې او یا هم د نیول شوو د خلاصون لپاره تر زندانه تللې، دا ټولې چارې یې په وړیا ترسره کړې دي. زمونږ همکارا ورسره غږېدلې او دا راپور یې چمتو کړی دی چې په ګډه یې سره اورو.
زمانه مخکې د افغانانو کډې روانې دي، ان شاء الله سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې څومره زمونږ د افغانانو مشکلات دي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته افغان رضاکاره میرمن فوزیه خان مغاوریده چې په فوزیه خانم مشهوره ده. د چې اوس 38 کلنه ده، د افغانستان د لوګر ولایت اصلي اوسیدونکې ده. کورنۍ ډیره پخوا پاکستان ته کډواله شوې او دا په کډوالۍ کې زیږیدلې ده. یو پاکستانی سره یې واده کړی، اوس د هغه هیواد اسناد لري او وایي په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لاسنیوی کوي. فوزیه خان شنبه د اګست 14 ماښام مهال ازادي راډیو ته وویل:
د پاکستان په ټیم باندې د شپې 8 بجو یو دنس ته خودي زما سفر دی د پېښور په طرف یې، چې زما نه مخکې د افغانانو کډې روانې دي. چاله سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې څومره زموږ د افغانانو مشکلات دي هغه باندې وغږیږو. هغلته کې په کیمپونو کې نظرثاني وکړو، چې د هغوی هلته کې زموږ د خویندو لپاره د پردې د تشنابونو د صاف اوبو د سکولو زمینه برابرولې وي، که هغه د صحت په ولوي که هر څه خپله روانې وه. هر ممکن کوشش کوو چې زموږ افغانان هر چېرته وي، په مشکل کې وي، په تکلیف کې وي، موږ د هغوی لپاره همکاري ته چمتو یو.
فوزیه خان که زه هم تر ووم ټولګي پورې زده کړې کړي، خو وایي د ژباړې په برخه کې، د ویزو اخیستلو په برخه کې او آن په حقوقي برخو کې د یو شمېر افغان کډوالو ستونزې هواري کړې دي.
ما سره ډېر زر افغانان سره سم اولنۍ بخش سره د صحت په حوالاتو موږ وغږېږو. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، د افغانستان د هر سیمې څخه پاکستان د خبر او کراچۍ کوټې کې زموږ افغانستان ملیزان څخه زیات راځي. که هغه وړو ماشومانان وي، که هغه غټ وي، او د هغوی علاج ملاوجوي دلته په پاکستان کېږي. اکثریت هغه خلک موږ ته راځي، پیغامونه راځي، چې کوم خلک د ویزو د نشتون سره، د پاسپورټ د نشتون سره مخامخ، د مشکلات سره مخامخ خلک وي.
فوزیه خان وایي د هغو افغانانو لاسنیوی هم کړی چې د کورنۍ غړي یې نیول شوي او د مدافع وکیل د نیولو وس نه لري.
ډېر دردناک افسوسناکې واقعات موږ ته مخامخ کېږي، لکه د افغانستان څخه قیدیان وي، لکه پاکستان کې مختلف جیلونو کې قیدیان وي، څوک کورنۍ سره اړیکې نه لري، د وکیلانو او هغوی لپاره فیسونه نه لري. دغسې خلکو سره موږ همکاري کوو، او ځینې داسې خلک زموږ افغانان تاسو ته معلوم چې دلته راغلي د کار د نشتون سره مخامخ وي، د هغوی سره الله ځلې منډې وي.
فوزیه خان دا څرګندونې داسې مهال کوي چې پاکستان ته د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېری تللي افغانان د ویزو ستونزه لري. دا چې په افغانستان کې روغتیایي سکتور له ستونزو سره مخ دی او په اړه یې آن نړیوال راپورونه موجود دي، ډېری افغان ناروغان د درملنې لپاره پاکستان ته هم ځي چې په دغه هیواد کې په رسمي ژبه اردو باندې نه پوهیږي. په ورته وخت کې پاکستان په دې وروستیو کلونو کې د افغان کډوالو ایستل هم زیات کړي، او اوس یې د پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو ته هم وخت ورکړی چې د اګست تر وروستۍ نیټې له دغه هیواد ووځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د معلوماتو له مخې سږ کال له 2.1 میلیونو ډیر افغانان، له دې شمېره 3,25,000 له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي یا بیرته ستنولو ته اړ ایستل شوي دي. فوزیه خان له دې سره چې د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغانانو په ځانګړي ډول له خطر سره مخ کسانو، شدیدو ناروغانو، ښځو، زده کوونکو او محصلو نجونو ایستل ودروي، له شتمنو او بهر میشتو افغانانو هم غواړي چې د بیرته ستنیدونکو لاسنیوی وکړي.
هغه زمونږ افغانان چې په یورپ کې ژوند کوي، هغه افغانان دې موږ سره لاس یو کړي. د دغه افغانانو لپاره د خوراکي توکو، لکه د پلار کې په سفر کې د دې ماشومانان وي، مرستې ته اړتیا لري. باید زموږ ټول سره همکاري وکړو. په یورپ کې ټول میشت افغانان باندې زه دا کوم، زموږ سره همکار سي، هم آواز سي، خپل د هموطنانو د واپسۍ کې موږ سره تاسو کومکونه وکړي. ایا که تاسو افغانستان ته ورسره کولی شئ، هلته چې لاسو دوی به د مشکلات سره مخامخ وي. ځینې داسې کورنۍ نه دي چې هلته کې ځمکې نه لري، کورونه نه لري، حتی 50 کاله 50-60 کاله دلته تیر شوي، درې نسلونه دلته لکه پیدا شوي دي، خښ شوي دي، دلته ادیرې پاتې شولې. هغه خلک بېرته روان دي افغانستان ته، او هلته کې کومک ورسره وسي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
د ازادي ملما
احمد شبرم سلامونه. نن مو داسې څوک ملما دی چې ساينس لوستي، ادبیاتو ته کار کړي او له ژورنالیزم هم لري نه دی پات شوی. په همدې متفاوتو او نورو برخو کې به د دوی له څو خبر شو. دا ملما مو ډاکټر یحیا وردک دی. ډاکټر صاحب وردک، مننه چې زموږ بلنه مو منلې.
مننه تاسو نه.
تاسو په خوانی چکسلواکیا کې طب لوستئ، دا کوم کلونه؟
زه د 1915 نه تر 1922 په چکسلواکیا کې وم. اولته مې عمومي طب ولوسته، خلاص مې کاو، ډیپلوم مې واخسته او بیا آلمان ته راغلم.
له طب سره مو جوړه و چې دا څنګه مو انتخاب کړه او کنه شرایط هم دي. بله،
او ټپ سره مې ډیره جوړه و. زه وړ ماشوم وم چې دغه د نور ماشومان او سترګې به مې لیدلې چې دوی د مرستې ته اړتیا لري، غریبان او ناروغان په افغانستان کې، په کابل کې. نو غوښتل مې چې دا خلکو ته یو څه کار وکړم او بل یو څه داسې ډاکتران وو هغه ډیر ښه موقف کیو او خلکو یې درناوی کوو. زه فکر کوم دا بل فاکتور هم و چې د ماته خوښېده.
یعنی تاسو د سترګو طب لوستئ؟
نه نه نه، ما عمومي طب
ولوستم. او بشه، او تاسو اشاره ورته وکړه چې عمومي طب، وروسته مو سترګې یاد کړې، ځکه بیرته مې دې ته پام شو چې
داسې د ماشومانو په سترګو کې یو اغه وا یو یو شای وو چې د سمراستی ته اړتیا وا، یو هیلمن وو. دا تر اوسه پورې د ما په یاد دی، د سې د ناروغ وو، د غریب وو. او هغه مو په کابل په یو کلی کې تقریبا چې وو سیدو، هغه د سې په ما یې تاثیر کړی دی. وا
د دې چکسلواکیا تجربه ته کرا شو. تاسو له کابل چکسلواکیا ته راغلی؟
او زه له کابل په یو دولتي بورس چکسلواکیا ته راغلم. ما وروستي څلور سمفونه هم لسم یو لسم دو لسم په عربي ښوونځی کې لوستای دی، یو مکتب عسکري کې. او بیا مو یو کانکور ورکی او موږ شپږ دیرش هلکان انتخاب شو او ټول راغلو چکسلواکیا ته. یو لاس میاشتیم سلواکی ژبه زده کړه چې ډیر لوی چالنج و د موږ دپاره. او بیا نو مالته په بل کال کې درس شروع کړی دی.
په کوم شهر کې مو طب ولوست؟
کوشیڅی د شرقي سلواک اوکراین ته نږدې دی.
دغه سی یو نوی محیط او له افغانستان راتګ هلته، او لکه څنګه چې تاسو ویل سلواکي ژبه سخته ژبه هم ده. څنګه و یعنی که څه هم تاسو خو د چیلنج خبره یاد کړه، سخت وختونه و هغه په پیل کې؟
په پیل کې سخت و. مثلا یو هغه موږ چې اوله میدان هوایي ته راغلو، ریل سټیشن ته، بیا جونې والکان به لاس په لاس یا سره تاوېدل یو بل بیمه چې کول دی موږ دپاره په عام محضر کې یو نوی او جالبه خبره و. او بل بیا موږ ټوله شپه په ریل کې سفر وکړو، وږي هم وو. او په ریل کې به خلکو به ډوډۍ خپل راواخیستله او خوړله، به موږ ته به سات نه کوه. خاطرې او چلنجونه دي. یا یو دروازه و داسې الکترونیک خپله خلاصېده او میدان هوایي کې د داسې کلتوري شوک یا نوی خبرې وي. بیا نو چراغ و سلواک ته هلته یعنی یو بیخی او بل جبه بل محیط که نو دیر لوی سخت و دیر سخت چلنج و سخت کار و خو مو بیا پا دی جبه که کامیاب شو و مو خشپاور از درس وی نو او بیا چی تپ تولارو حقا بل لوی چلنج و مو تقریبا یو پینزلس افغانان و او یو سلوشل سلوکان و نو دیو غوی پا ما باین که یکی نولو مکسام جبه هم نوازده او دی مختویه دی دولسم سمف هم دیره تیتا و نو پا یو سمف که دی سلوکانو سره چه هغوی جبه مورانه پلارانه جبه و او مگلس نشته تنا جبه که بلاتو یو چه اساسات نوزده کری و او بل دی مسلکی دی نگانه هم دیر ضعیف و لکه بیولوژی و جنتیک و فیزیولوژی در دو دوی دلتا پا دولسم سنف که لسم دولسم که ویلی دی نو دی مسلکی دی نگانه هم و روستا پاتی وی باید شپا و رد کوشش کرای وی چی هم مسلکی موزان رسوله وی یا فصل یا متن موگ باید که سلوکانو یا واره بی پویدل موگ باید سلور واره تکرار کرای وی چی مقصدم زنی اخیسته وی
په دغه کوم شار کې چې تاسو تبول وست بیا وروسته په خپل ژوند کې بیا هم دې شار ته ورغلی یاس؟
او زه دوه درې واره ورغلم څو کاله مخکې مې خپل ماشومان هم هلته وروستل هغه لیلیا د اوسېدو مې ور وښوده هغه شفاخانه چی بود به عملی کار پکی که و اغا پانتون و ته پانزه ایمه ورتوخه و ده دیر جالب بوده و تو چو واره ورغله
چه احساسم که و یو لیوزای چی چو کلونه کلونه پکی وسیدلی یا بیا لریشی بی یا بیا بیا ورزی چه احساس کهوی؟
دست سرای همه اغا زن خاطرات ورپیاد کی اغا خ وقت خ خاطرات خ دوستان التمت ملگری و یا سلوکی پروفیسر هم التا ولید لغوی بیا میل مکل و کورت و زن استازان هم سر ولیدل او دما ده هیل وقع هم دو چه کاش که هم ده غصه پانتون که یا پا بلزای که دما اولادون هم یا تب ولونی او یا کن بل مسلک ولونی.
ډاکټر صاحب ورتګ د خلکو یاد یو اړخ دی، لیکن دغه د مکان یاد یو مکان چې هلته تاسو ورغلی یاست یو وخت هم پکې تیر کړی دی بیا له کلونو وروسته ورځي، څه تاثیر در باندې کوي؟
دا یو داسې آرام بخونکی احساس سری ته پیدا کیږي او سړی بیرته ځوان احساس کوي. دیوی خانه و دی بلی خانه که سرای و گوری دیر شکال و روست تا چه تی اوزای تزیز سرای فکر که چه صبر وقت تیر شوائده او ده وقت بیخی دسی صبر زر تیر شوائده او ده عمر صبر تیر شوائده او سرای صبر زور شوائده یعنی اولادونه می او وقت نو ده دیوی خانه و دی بلی خانه سرای خصوصا تحصیل وقت که دسی هیله و ارمانونه لری چه زبا در طب ولونم او بیا به داکتر شم مثلا او بیا به مریضان گورم و اغا دقا بیا دما پجون که یو لوی اغا و تاسف و یا دس اپاینتمنت و دس اپاینتمنت پختو کلمه
همده تاسف ده
تاسف و چه ما و نشوی که ولی من حیث دکتر پسپین چپنه که افغانانو تا مریضانو تا کار وکم خدمت وکم مدقم دیر دیر احساساتی چه حالتا ما تا پیدا شد.
دکتر صاحب ورتک تاسو بیا تقریبا شل کلمخ که پو جرمنی که پو روختیهی برخه که کار که ونو حالتا مدقه تنده نماتی ده؟
نه زه چې آلمان ته راغلم په 1992 کې د ما لوی هیله و ارمان ده و چې خپله رشته کې کار وکم او من حیث ډاکټر او افغانانو ته کار وکم خو د ما دغه پناهندگی لس کاله دوام وکړي زه لس کاله قبول نکم حتی ما په نرسینګ کې من هیڅ د نرس د کورونو ته چې ورزی بلاخره یو کار پیدا کړ چې زه د کوره ووزم او مسلکی ژبه آلمانی ژبه زده کړم. حتی په دو کې هم یه ما ته اجازه په همغه وخت کې نره کول او دغه زه ډیر مایوسه کلمه او ډیر دپرس وم. زه تقریبا ناروغه شوم د دغه وخت کې. دا د ما د ژوند خرابترین خاطره یا دوره د ما همدغه ده چې ما شل کاله درس ووی زحمت میویست هر څه می چې انرژی و تمام میکله آخر کې آلمان حکومت نفت اجازه نلری دلتا کار وکی او ما کوشش وکی چې د سره صلیب یا د بیپلو دکتران یا نور مؤسسات دلار هم افغانستان کې کار وکم خو نه کیدانو. بیا مې نور درسونه شروع کړل یو څه به د عامه روغتیا کې مې بیا یو پانتون کې درس وی یعنی دغه د عامه روغتیا او د روغتیا مربوط کارونه ما کړی دي.
خد یعنی ما فکر کوم چې تاسو په طبي برخه کې کار کاوه.
په طبي برخه کې مې دسه یو سو میاشتې مې یو ماینه خانه کې کار کړی دی او د یو ایرانی سره او هغه غوښتل چې زه دوام ورکم. خو ما بیا دغه د عامې روغتیا سیستم ولوستا په هایدلبرګ پانتون کې او منیجمنت د عامې روغتیا مې ولوستا. بیا دغه عامه روغتیا زه دوبره دان ته جذب کړم که په سپینه چپنه کې یو ډاکټر یو ناروغ ته کار کولی شي خو که سړی سیستم باندې کار وکا هغه په سلها و په زرها و خلکو ته او ناروغانو ته کار کولی شي. ځکه چې روغتیایي سیستم سړی ښه جوړ کا او روغتونونه جوړ کا. په دغو عقله پورې ما ډیر زحمت بیا ویست درسونه مې څو کاله په آلمان کې ووی د درېمې نړۍ عامه روغتیا او ما بیا دا غوښتل چې که افغانستان کې موقع برابره شي بیا هلته دغه فکرونه یا دغه پلانونه او دغه کارونه وکړم. خو له بده مرغه بیا د 2001 کال نوروسته هم دا زمینه ما ته برابره نشوه.
ډاکټر صاحب که چېرته افغاني تر شو یعنی تقریبا 14 کاله مخکې په هامبورګ کې چې دغه غیر دولتي ټولنه فعال شوه ل پایله تاسو مشي کوله؟
او د ماساس ما یې خیدې خودلته موږ سره نور افغانان هم وو او آلمانان هم وو.
په دې ټولنه کې د افغانان او جرمنیانو ترمنځ د فرهنګي تبادلې ترڅنګ په جرمنی کې د افغان کډوالو د ادغام د هڅو خبر هم کیږي. د ادغام په برخه کې خپل هڅې څنګه بولی چې آیا ډیر افغانان مو جذب کړي دي ته چې په دې ټولنه کې مدغم شي؟
او د ادغام خبره داسې ده موږ یوې خانه واړو چې افغانان د مشوره او کوچ آلمانی ژبه زده کړه دلته هغه خپل مسلکی چې زده کړی دی هغه تثبیت که په دولتی ادارو کې بیا په هغو کې کار وکړه یا نوی مسلک زده که او تحصیل وکړه او نورې داسې مشورې ورکوو. د دو تر څنګ موږ وایو چې موږ باید هغه خپل افغاني هویت هم وساتو. دا د ادغام معنی نه کیږي و بعده مرغه ځینې خلک فکر کوي چې دغه افغانی هویت ساتل یا پالل یې د موږ د کلتور باید ونه کو یا د معنی کیږي. نه هغه حتی هنوز مثبت تاثیر کوي په ادغام باندې او زه خپله په د آلمانانو سره چې هم ځان ښه احساسوم خو زه چې د افغانانو سره مثلا اختر ته ورځم یا کوم بل واده وي اتن کوم یا همیشه افغاني جامې اغوندم هغه هم د ما خوښیږي د ما د هویت برخه ده او هغه باید پټ نکو هغه باید دلاس ورنکو بل دا ورسته چیرنه هم دا خیلی چه پا نور و هوادونو که ماشومان و تا دی مور و پلار جبه ورطا وخو دلشی پا خطوگا مور و پلاری پا مخبلا جبه ور سره خبری وکا و اغا لیکل و الوستل زدکا دا دی ماشومانو دی ذهن دی انکشاف دی پارا دیر مثبت تاثیر لری. نو دغه مسائل که لبد امرغ افغانان بیان خبر ندی او یا بیغوری کوی چه پا دو برخه که مو کار و خبری و
سیدی. داکتر سبردک فکر نکوی چه پا امده برخه که یوستون زده هم دسته سم کتابونه نشته چه جنی کورنه خپل ماشمانو تا پا بحرانوی هوادونو که تدریس که او کسرنگه
سل پر سلو هم در اخی موضوع تا تاسو اشاره و کادیتمو شل کالا مخ که مو ولی دل چه دل تم بو پا بون که مو یو دی جبه کورس دی پختو جبه کورس دو که کتابونم کتل چه هیچ نو ما باید افغانستان نده دی درسی نصاب دی مکتبونو رو هاولل حقا هم دسه دیر گتاور نو بیا پو اروپایی هوادونو که سویدن که کارونه شیوی دی دنمارک و ده دی اکثریت اروپایی هوادونو که چه چه کورسونه و یا چه کتاب و درسی مواد را طول شوی و استفاده که تل موگ دلتا را طول کل خوبیه هم موگ مجبوره و چه خپل درسی مواد ولی کو برابری کو فوتوکاپی کو بیا یه وقت موخته در فکر پیدا شا چرا زی دغا درسی مواد چی مو را منسته کردی دی آمو پراختیا ور کردی در دسته دی کتابونو پا شکل راولو پا یا سیستماتیک پا بیلابیلو سویوی و بیشو او پا بیلابیلو برخو باندی لکه دلوست کتاب دی تمرین کتاب یا دی گرامر کتاب چی دقیق کارم خوشبختانه پا دورسته و کلونو که وکرایش وای.
تاسو کتابونو تا اشاره سکوی یوشمر کتابون هم افغانیک طولنه چاپ کردی شمیری سو ترسی دی پشتو داری کتابونو
پا مجموعی توگه مو فکر کام تر شپکسا و عنوانه پوری با مو کتابون چاپ کردی وی
او در طول دی ماشمانو لپاره دی؟
نه 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 دا دی بلا بیلو جبو کتابونه دی بلا بیلو برخو رشتو پا حکل دی ماشمانو دی پاره با دی جبه سره شاید تر کم سلوی او یا عطیه بایی دی ماشمانو دی پاره دی جبه کتابونه او بل دی حق آلمانانو دی پاره چی دوی پختوز دکوی لکه موگ دس عنوان ور کرده دی پختو لکه دو همه جبه
ده دی آلمانانو پا برخه که دی آلمانانو تجربه تاسو چرنگ ارزوی یوگوی چه کلستا سودا کتابون لوستی دی پشتوی ترست کردی؟
او اغا دیر خوشحاله دی اغا دیر خوشحاله دی خو یوستون زبودو که دادا چی موگ ده فیلا انگلیسی پختو لرو یا دا چه تکمیل شوال ایدید شو بیای آلمانی تا هم عرووده یا خبره ده بل موگ دسه زن پخانی کتابونه هم چاپ کردی لکه ده منفرد لورنس یا آلمانی ده آلمان شرف یا پروفیسر و چه هغه پا اتیاوم لسیزه که یا دیر که گرامر پا آلمانی جبلی کلای ده آلمانان ده غینه دیر استفاده که یا پا آلمانی پانتونو که هم چه پختو خلق زدکه ای ده غر کتاب نیزدکه ای.
ډاکټر صاحب ورتک کچرته د ژورنالیزم برخه تراشم ل دوچ ویلی آلمان شخص سره هم د سلاکار په توګه پات شوی است دا څنګه تجربه و
دا یو ښه تجربه و د ماده پر از چې تقریبا 2004 او 15 کلو کې بون تراغلم بیا دوی د مانه پښه کوچه د پښتو ژبه آنلاین برخه رو پرمخ بوزم بیا یو اغا دوا چه ما گفتل چه در آنلاین برخه باید دیر از یادشی خو ها وقت که دو برا چه ورطا توجه نکوله یعنی ما با هفته کې فکر کوم لاس سات دوله سات ورته کار کوو، یعنی همدغه مکمل د پښتو ژبې د آنلاین برخه د پاره دوتنه دوله سات ورکول وخت چې دا ډیر د تاسف ځای و. بل داسې هغه دا ده چې که څه هم په غرب کې داسې ویل کېږي یا سړی فکر کوي چې دا مطبوعات پوره آزاد دي، خو هلته ما دغه احساس وکړي چې دلته هم د پاس نه یو پالیسی ورکول کېږي او دغه نشرات هم چې کېږي د مغه پالیسی په چوکاټ کې کېږي. زه دوه مثالونه درکولی شم. یو مثال یې دا دی چې د هغې په وخت کې دویچه ویل ته د موږ د افغانستان څانګې ته ډیرې پیسې ورته کول کېدې چې په افغانستان کې د بیا رغونې خبرونه نشر کړي، یو مجله نشر کړي، هر شی به چې په افغانستان جوړه کړي یو اندک شی به جوړېدل دوی به دا خپرول. دا یو مثال دی. او بل مثال یې دا دی چې ما خپله یو عالم د امریکا نه راغلی و لیرکی په نامه، او هغه بیا دا خبره دی هغه وکړله چې افغانستان کې د ناتو چې بمونه استعمال کړي دي په دو کې یورانیم کار شوی دی، او په افغانستان په خصوصا په جنوبي سیمو کې دغه ماشومان نوته سرطان ډیریږي. دا یوه داسې څیړنه وه. زه ورغلم ځکه چې ما د طبي د نگاه نه دې سره علاقه وه، او یو راپور مې پې جوړ کړه او خپور مې کړه په ویبسایټ کې د دویچه ویله. دوه ورځې بعد چې زه راغلم دغه راپور نه و. بیا زه مشر ته ورغلم چې دا ولې د ما راپور لیکلی دی، وایي نه دا خو دقیق نه و او ارقام نه و تحقیق نه و داسې. دا والا دا خو یو نظر و موږ لیکلی دی چې فلانی نفر دغسې یو تحقیق کړی دی یا نظر لري او داسې غونډه یې جوړه کړې وه، او موږ که بل څوک په بل نظر دي بیا بیا خپور کړو که نه، نو بیا نو هغه وخت کې دا ونه منل شوی نه نه ته په نورو خبرو سي مه ګرځه، بس دغه باید نشر نه شي. او بیا
خو دلته د ژورنالیزم په حساب ډاکټر صاحب، ژورنالیزم په حساب باندې متاسفانه په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې هم اوسم یو څوک دی یو چا اداره اخلي او په غو باندې راپور تیاری ځینې رسنۍ، خو ژورنالیستیک اصول دا دي چې هغه چا چې ادا کړی ده اول باید دې ته وکتل شي چې دی څومره مهم انسان دی، له سیاسي پلوه، له اجتماعي پلوه او له نورو اړخونو څومره مطرح انسان دی چې دغه خبره اهمیت پیدا کړي. دویمه خبره دا ده که یو څوک به ادا کوي او ادا ډیره مهمه ای لکه دا تاسو چې اشاره ورته وکړه، باید دا ادا بیرته له یو تحقیقاتي مرکز سره شریک شي چې هغوی دا ردوي او کې تاییدوي، ځکه که چېرته د افرادو ادعاوي نشو لکه په افغانستان کې په تیرو کلونو کې او تر اوسه پورې ځینې رسنۍ ځینې راپورونه خپروي، بس وایي خلک وایي دا خلک څوک دي، دا بیا ګډوډي او انتشار رامنځته کوي. همدا علت به نه و؟
زه تاسو سره هم نظر یم چې یو ادعا باید یو څوک وکړي هغه باید یو تحقیقاتي مرکز پر باندې څېړنه وکړه، تحقیق وکړه او هغه خپل مسلکي نظر وړاندې کړي. دا درسته خبره ده، خو ما دا نشوای کولای. د ما مقصد دغه وا چې اوس وګورئ همغه وخت کې د افغانستان په هکله د ما یعنی نظر یا امپریشن دا وا چې دوی زیاتره فقط مثبت 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 خبرونه نشرول، هغه منفی نه نشرول. د ما هغه دغه وا هدف میدیدونه. زه نه وایم چې دغه تحقیق یا دغه ادعا به درسته وا یا دا یو تحقیقاتی نظر وا، خو هلته ټول هغه پالیسی ما یو مثال را ورا چې دغه مثبت خبرونه به که هر شی و مهم بم نه و دا به نشریدل. اوس مثلا د شیشه فابریکه جوړه شوه، دا وشو، دا افتتاح شو، دا وشو، دا وشو. د ما په نظر دغسې که یو څوک دا ادعا هم کوي چې په افغانستان کې ناتو عسکر و یورانیم استعمال کړي دي او هلته دغه بیا سرطان زیاد شوی دی، یو مهمه مسئله ده.
البته د ژورنالیزم په حساب، د ژورنالیزم په حساب باید دغه څوک چې ادعا کوي د مهمه مرجع وي. یعنی مثلا که چرته په بروکسل کې د ناتو دفتر یو څنګه دا خبره کوي اهمیت پیدا کوي، که چرته د امریکا یو منل تحقیقاتي مرکز دا ادعا کوي اهمیت پیدا کوي، او که فردي شکل باندې وي بیا د ژورنالیزم له اصولو سره سم یو څه احتیاط پکار دی. خو خیر، له ژورنالیزم و بیرته راووزو. ډاکټر صاحب، د مرکې په پیل کې تاسو وویل سه یو ارمان مو دا اوس له طب لري شوي، دغه د کلونه تیر شو له طب لري پاتې شوي، اوس څنګه اوس مو په ذکر راتیریږي چې کاشکې له طب سره وای؟
نه، ژوند داسې دی، ځینې شیان چې سړی یو هیله لري، یو ارمان لري، هغې ته پلان جوړوي، هغې ته کار کوم یا نه کېږي، نو سړی باید یو وخت دا خبره ومني چې دغه کار ناشونی دی. هغه خپل انساني زیار او زحمت وباسي، خو هر شی د سړي په خوښه نه راځي. نو همدغه ژوند همداسې دی، سړی باید هغه ومني. یو بل یعنی د نور
لارې نه
هم
سړی کولی شي کار وکړي. یعنی ژوند او د ژوند شرایطو ته په یو ډول باندې انسان باید تسلیم هم شي. همداسې دی. ډیر مننه ډاکټر صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه راسره وایست.
مننه.
مسافرې مې زړه نری کړ، مسافرا چتشپتنا را یادو مشړ رازنا. و مسافر مسافرې خړل یا یارا، مسافر پایزار وباسا چت تل خو لو ما. و مسافر و مسافر خپل وطن ترا بلا مینا. و مسافر مسافر موشنے عالما، مسافر چرتا بے خویندے او دے دیدن پتما بنا. و مسافر چی نئی مور بھی نئی خور بھی، مسافر پخو مارو سترگو بے سو کے دلا سنا. مسافر مولا دخپل وطن ترا ولا مینا. و مسافر مسافر خړلیا یارا، مسافر قربان قربان دے او د زړو چمو نشما. و مسافر کز خبر وای چې بلتون دے، مسافر ما بد یار سترګو ته ډیر کتنی ونا. و مسافر مولا دخپل وطن ترا ولا مینا. و مسافر هاغه غوس چرتا زوس چرتا مسافر نتری خبری کم او نظم خبر ورزنا و مسافر پک مخور جانانا مسافر زمنگ مینس کے دینا مسافر و مسافر مولا دخپل وطن ترا ملا مینا و مسافر